دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست درنو اورېدونکو. دا خپرونه چې زه احمد تکلی د اسف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. د خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې تیر ماښام دوه بهرانیان چې یو یې امریکایی او بل استرالیایی دی تښتول شوي دي، او په کوټه کې یوې انتحاري حملې لسګونه کسان وژلي دي. نور راپورونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د خبرونو سرچکې راپورونه وايي یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وايي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزه کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولي دي. او په کوټه ښار کې د یو روغتون په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وايي یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. چارواکي وايي دغه دوه بهرنیان تیر شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون سرک ته نږدې تښتول شوی دی. ویل کېږي دوی په دغه پوهنتون کې استادان وو. امریکایانو او استرالیایي چارواکو ویلي چې دوی راپور لري او په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. دا پیښه دوه اونۍ وروسته له هغه سوي چې یو د بشری مرستندوی ادارو کارکونکي هندۍ ښځه له برتانیونکو راخوشې سوه. دا په کابل کې له خپل کوره تښتول شوې وه. درې نور بهرنیان چې تیر کال په کابل کې برمته سوي وو راخوشې سوي دي. یوه استرالیایي ښځه کیری جین ویلسن په اپریل میاشت کې په جلال آباد کې تښتول شوې وه چې تر اوسه یې په اړه څه معلومات نشته. د تښتولو دغه وروستۍ پیښه څو ورځې له هغه سوي چې طالبانو د هیواد په لویدیځ کې د بهرني تورستانو پر یوه ډله حمله وکړه. د کندهار امنیتي چارواکي وايي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزې کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ وایند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په نهم حوزه کې درې کسان او په دولسم حوزه کې دوه وسلوال او درې شکمن کسان نیولي دي. له کندهار په یو بل خبر کې اورو چې د داود په نوم یو 19 کلن ځوان په کورنۍ کې تر لفظي شخړې وروسته ځان ته اور اچولی چې اوس مهال په میرویس روغتون کې تر تداوي لاندې دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د کندهار ښار د ډنډ د چوک اوسېدونکی دی چې پولیسو یې د قضیې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دغه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې 9 دولت وسلوال مخالفین او یو د ملي اردو سرتېری وژل سوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویمې پلی لیوا ویاند عبدالرؤف ارحماني وایي چې دغه جګړه د پشترود ولسوالۍ د ګجګین او دوکین په سیمو کې دوام لري. قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوال مخالفینو ویاند بولی وایي چې دغه جګړه د دوی د عمري عملیاتو یو برخه ده. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې له کابو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې د ډیرو ملکي کسانو کورونه ویجاړ سوي او همداراز ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د افغانستان ملي دفاع او امنیتي ځواکونو د ګډو تاروزي او تهاجمي عملیاتو پر مهال په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، بغلان، تخار، جوزجان، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې په 24 ساعتونو کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. همداراز اورو چې د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د فراه ولایت پشترود ولسوالۍ په اړوند سیمه کې 9 وسلوال سخت دریځي وژلي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کوټه ښار کې د یو روغتون په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. پولیس وایي په دې بمي چاودنه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان سوي دي. حمله وروسته له هغه وسوه چې د یو مخکښ حقوق پوه مړی دغه روغتون ته راوړل سو. دغه حقوق پوه په ډزو وژل سوی وو. په کوټه کې یو کس د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
کوم څه خبر شو بلال تقریبا په کوم څه دې زرا لم دلې نه دا دا شکر څنګه یو کتل شخه او کډم ودارو او تقریبا دا ته یو وکیل و هغه په فساله ټول او دا خلک مړه پر ځای نه څه څنګه ونه کینه دا جړ باندې دا موږ د باندې لا شمه د باندې راوځو چې راوځو د ماکا وځو بس بیا په ځانې پیلېږم
د کورنۍ چارو د ولایتي وزیر سرفراز بوکټي د حمله غندلی او یو تروریستي عمل یې بللې دي. د روغتون د حمله مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلې. د بلوچستان د ولایتي حکومت یو ویاند ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. دا هم څرګندونه ده چې د حقوقو بلال کاسي د مړینې تر شا د چا لاس و. پولیسو ویلي ډیری وژل سوي نور حقوق پوهان وو چې د بلال کاسي د مړې د راوړل کېدو وروسته روغتون ته ورغلي وو. د استرالیا چارواکو یو شی اړخې سخت دریځ په تروریزم تورن کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د تروریزم پر ضد قوانین په داسې قضیه کې عملي کیږي. یو 30 کلن فیلیپ مایکل ګالیا پرون په تروریستي فعالیتونو کې د مرستې په تور تورن سو. دی به سبا د اګست په 9 نیټه محکمې ته وړاندې کیږي. دی د اګست په 16 نیټه په میلبورن ښار کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ونیول سو، خو پولیسو د کومو عملیاتو د پلان سویو حملو د اهداف په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. دی وایي دا تورونه یې د هیواد پالنې د خوځښت پر وړاندې دسیسه ده. په هندوستان کې د قزاقستان پخوانی کونسل په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو محکوم شوی دی. په الماتی کې یوې محکمې نن رشید رحیم بیکوف ته د 3 میاشتو محدودې ازادۍ سزا واوروله. محکمې رحیم بیکوف د 2012 او 2014 کال پر مهال په هندوستان کې د قزاق کونسل په توګه د دندې پر مهال په غیر قانوني توګه بهرنیو وګړو ته د ویزو ورکولو په تور مجرم وپیژانده. رحیم بیکوف دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه کوي. د جاپان پاچا ایکی هیتو په یوه کمساري ویډیو کې خپلو وطنوالو ته ویلي چې اندیشمن دی خپل عمر ته په کتو سره به خپلې دندې په ښه توګه نسي ترسره کولی. 20 کلن جاپاني پاچا د راتلونکي په اړه پلان تشریح نه کړ. تیره میاشت یو خبریال اعلان کړی و چې ایکی هیتو غواړي په یو 2 کلونو کې له خپلې دندې لرې سي. ایکی هیتو د سرطان او زړه په ناروغۍ هم اخته و او درملنه یې روانه ده. که پاچا له خپلې دندې لرې سي، دا به په جاپان کې بې ساري اقدام وي چې لپاره یې کوم قانوني پروسه نشته. د جاپان پاچا د دغه هیواد په اساسي قانون کې د خلکو د یووالي سمبول بلل سوی او هیڅ ډول سیاسي قدرت نه لري. او د پارا اولمپیک نړیوالې کمیټې د ډوپینګ د اندیښنو له کبله په برازیل کې له راتلونکو هر ډول مسابقو د روسیې ټول ټیم منع کړ. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه د دولت په مرسته د ورزشکارو په ډوپینګ یا ورزشکارو ته د ځواک بخښونکي درمل په ورکړه کې دخیله وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې دوه بهرانیان چې ګمان کیږي د کابل د امریکایي پوهنتون استادان بوي تیر ماښام د کابل په دارلمان سیمه کې وتښتول شول. په ننګرهار کې د امریکایي پوځیانو ځینې وسلې او تجهیزات د داعش ډلې وسلوالو ته په لاس ورغلي دي. کابل د وارسا له غونډې وروسته اوس د بروکسل د غونډې لپاره په تیاریو بوخت دی. په دې اړه نن د کابینې په غونډه کې بحث وشو او د کوټې په یو روغتون کې انتحاري برید له 45 زیات کسان ووژل. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د کندهار باغداران د خدای شکر پر ځای کوي چې سږ کال یې د انګورو حاصلات ښه دي.
انګور خو پروش ښکال هم سوي وه او سږ کال هم سوي دي، خو سږ کال د 30% په شاوخوا کې به زموږ صادرات اضافتوب وکړي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واورئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل په دارالامان سیمه کې تیره شپه دوه بهرنیان چې ګمان کیږي د کابل د امریکایي پوهنتون استادان به وي د یوې وسلواله ډلې لخوا وتښتول شول. د راپورونو له مخې تښتونکو پوځي جامې اغوستې وې. امنیتي چارواکو دا راپورونه تایید کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو د بیورو مشر حمید مومند په مستقیمه اړیکه را سره دی. مومند صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا امنیتي چارواکو د دې کسانو د موندلو په اړه څه معلومات په لاس ورکړي خبریالانو ته او رسنیو ته؟
بله، مننه تکل سبل کا سرنګ چې تاسو اشاره وکړه. دا دوه بهرنی وګړي چې یو امریکایي او بل یو استرالیایي وګړي ده، 13 شپه شاوخوا اتمه بجې د کابل په لیدس کې د دارلمان په سړک تختول شوی دی. امنیتي چارواکو د دې تختونه تایید کړی ده، خو د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي او وایي چې د دوی د موندلو او ژغورلو لپاره پراخ اهل ځلې پیل کړي دي. البته موږ له سهار راهیسې هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره په دې ارتباط باندې په تماس کې شو، سو له دوی څخه د دوی د برخلیک په ارتباط باندې نور معلومات ترلاسه کو. خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه وي او هر کله هم چې تماس نیسو دی وایي چې دوی په اضطراري غونډه کې دي او هڅه کوي چې د دغو کسانو د ژغورلو لپاره خپل عملیات منسجم کړي. البته کوم معلومات چې موږ تر دې دمه ترلاسه کړي دي، دا دواړه په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو او داسې مهال د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د خپل هستوګنځي په لور روان وو. عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوال په پوځي یونیفورم کې وو او دا کسان په زوره، یعنی وروسته له هغه چې د موټر شیشې ور ماته کړې، له موټر کوسل او لزانه سره بوتلل. تر اوسه پورې هیڅ یو ډله د دوی د تختولو مسولیت په غاړه نه دا غسه او نه هم امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې تختون کې څوک دي. دا پیښه په داسې حال کې تکل سره مست کېږي چې تر دې مخکې په کابل کې یو هندۍ میرمن چې د اغا خان مرستندوی ټولنې سره کار کاوه په کابل کې تختول شوی و او شاوخوا یو مشهور صلاحغه چې د تختونکو په منګول کې و د جولای په 18 نیټه خوش شو. خو دا هم تر اوسه پورې معلومه نه شو چې دا میرمن په سټډول شرایط تو او په صدول سره د خوش شوا، آیا کومه معاملو شوا کده امنیتي ځواکونه لخوا د دوی د ژغورنې لپاره کوم عملیات تر سره شوی دي؟ خو کوم معلومات چې وسم موږ لرونو د عمومي توګه یوازې دوه معلومات ورکې شي. د دوی حالې زلې په پراخه کچه باندې روان دي، سو د دوه استادان چې 13 شپه تختول شوی دي دوی په خوندي توګه بیرته او تختونکو له بنده آزاد کړي. بل تکل سره
مننه مومن صاحب، بشپړ معلومات. خو یو پښتنه را سره د کلند جواب راکې چې د کابل د امریکایي پوهنتون استادان کچیرته دوی د پوهنتون استادان وي، آیا امنیتی تدابیر لري؟ یعنی ګاردان او ساتونکو ورسره وي او کنه دوی په خپل، یعنی په خپل تبع زیو راځي او په خپل وسایلو کې زی راځي؟
تر اوسه په دې اړه که څه هم په کابل کې امریکایي پوهنتون چې ده هغه د ځان لپاره خپل ځانګړي امنیتي تدابیر لري، خپل ځانګړی سکیورټي ګارډ یا ساتونکي لري چې هغه هم د امریکایي ادارو لخوا د هغې څارنه کېږي او هغه پر مخ بوتل کېږي. خو دغه مسله تر اوسه پورې نه ده معلومه کله چې دوی د پوهنتون نه د خپل استوګنځي په لور روانو له دوی سره ساتونکي یا پولیس وو که نه وو. دا هغه مسله ده چې تر اوسه پورې هم موږ هڅه کوو چې د امنیتي ادارو نه په دې ارتباط باندې د دوی ځواب ترلاسه کړو. د ریډیو لپاره کوم ساتونکو ځکه په کابل ښار کې امنیتي وضع تر ډیره پورې داسې وي چې د بهرانیان نشي کولای په آزاد توګه باندې او یوازې توګه باندې وګرځي. ډیر کله چې دوی ګرځي هم له دوی سره ساتونکو وي. خو دا چې د دوه سازان چې تختول شوی دي د دوی سره ساتونکو یا د پولیسو کوم ځواک وو کنه، دغه پښتنه د ځوابولو لپاره موږ هم هڅه کوو چې د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، حمید مومند د ازادۍ راډیو د بیورو مشر و چې له کابل د دوو بهرنیانو د تښتولو د پیښې په اړه معلومات راکول. ویل کیږي چې دا دوه کسان چې یو امریکایي او بل د استرالیا تبعدی، پرون ماښام د وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو جامع اغوستې وې د کابل دارلمان په سیمه کې، د خپل موټر څخه په زوره راښکته کړل شول او وتښتول شول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو وسلې او یو شمیر تجهیزات د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. رویټر خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې پورې اړوندو وسلوالو د دې وسلو او تجهیزاتو عکسونه او تصویرونه خپره کړي دي. فریبا ظاهر د رویټر خبری آژانس راپور پر استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
راپورونه وایي داعش ډلې ادعا کړې چې دغه امریکایي وسلې او وسایل د افغانستان په ختیځ کې د دوی لاسته ورغلي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې غړو د دغو وسلو او وسایلو انځورونه خپره کړي دي او ادعا کوي چې دا وسلې د امریکایي سرتیرو وي. په دغو انځورونو کې چې د شنبې په ورځ خپره سوي، یوه امریکایي ګرځنده توغندي ویشتونکې دستګاه، راډیو، لاسي بمونه او نور داسې وسایل ښودل سوي چې په معمول ډول افغان سرتیري نه کاروي. له دغو وسایلو سره د امریکا د پوځ د یو سرتیر متخصص ریان لارسون د هویت کارتونه هم ښودل سوي دي. په کابل کې د امریکا پوځي قرارګاه دا خبره رد کړې چې د دوی سرتیری دي نیول سوی وي. وایي دغه سرتیری په ورکړل سوې دنده کې دی. د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره یو ځای د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندان ویان ران فلیزویک په یو اعلامیې کې ویلي چې د دوی سرتیری لارسن له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې برخه درلوده. دی وایي د سرتیري د هویت کارت او ځینې وسایل تر عملیاتو وروسته هلته پاته سوي دي. په اعلامیې کې د هویت کارت ورکېدل یو خواشینونکی کار بلل سوی دی. امریکایي قمندانانو په جولای کې ویلي وو چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه 15 سرتیري په ننګرهار کې د جګړو پر مهال ټپیان سوي دي. په هغه وی پاڼه کې چې د امریکایي وسلو او وسایلو د غنځور نخبره سوي، راغلي چې دا وسایل د جګړې پر مهال د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. خو فلیسویک ویلي امریکایي چارواکي لا اوس هم هڅه کوي چې په دې پوه شي چې دا وسایل څنګه او څه وخت ورک سوي دي. په ننګرهار کې جګړې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واضح کړ چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې کې لا ډېره فعاله برخه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو شمېر وسلې او تجهیزات د داعش د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملیې د موندلو او ژغورلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. یوه پاکستاني الوتکه چې ډول یې می ولس خودل شوی دی د افغانستان لاره ازبکستان ته او له هغه ځای روسیې ته روانه و چې د تخنیکی اوارزو له کبله د پنجشنبه په ورځ په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته اړوته او وروسته راپورونه خپره شول چې عملیې د طالبانو لخوا برمته شوي دي. د برمته کسانو د برخلیک په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. افغان ولسمشر افغان امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د دې هلیکوپټر عمله روغ رمټه د وسلوالو له منګولو وژغوري. خو راځي د امنیتی او سیاسي چارو له کارپو احمد سیدینا چې یو وخت په پاکستان کې د افغانستان لخوا ډیپلوماټو واورو چې د قضیه شاته کوم مطالب او کوم مسائل جریان لري. سیدی صاحب، ستاسو په نظر ستاسو معلومات څه دي چې آیا د پاکستاني الوتکې ته د افغانستان د ملکی هوا نوردی د ادارې لخوا کومه اجازه چې ورکړل شوې وه هم دا هماغه الوتکې دي؟ هغه موضوع چې د افغانستان حکومت په اړه تحقیقات هم کول. فکر کوم چې له سیدی صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. خیر، په هر صورت هڅه به وکړو چې د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي سیدی سره تماس ټینګ کړو. اوس هم د ورسال غونډې وروسته د بروکسل د غونډې لپاره د افغانستان د حکومت چارواکي په تیاریو بوخت دي. په دې اړه نن د کابینې په غونډه کې بحث وشو. د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي. تیره بخنه غواړو قدرمن اوریدونکو له تاسو نه یو ځل بیا چې ومنو شو کولای تخنیکی ستونزې مو زیاتې دي. په هر صورت ښاغلی سیدی د پاکستاني هلیکوپټرې په اړه د بحث لپاره دا شیبه د ټلیفون په اړیکه را سره د اړیکه مو چې مخکې قطع شوې وه اوس یو ځل بیا له ښاغلي سیدی سره ټینګه شوه. سیدی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ مخکې زموږ اړیکه له تاسو سره پرې شوه. بخنه غواړم له تاسو نه چې دا الوتکه چې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته یې وکړه او ویل کېږي چې عمله یې د طالبانو لاسته ورغلې ده، دا هماغه الوتکه وه چې د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د ادارې لخوا د افغانستان له قلمرو د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه؟ یو ځل بیا له تاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، له کابل سره زمونږ اړیکې په وار وار قطع کیږي او مونږ هڅه کوو زموږ تخنیکی همکار لګیا دی چې زمونږ اړیکه له دوی سره بیا ټینګه کړي. په هر صورت یو بل موضوع ته ورځو او تر هغه وخته پورې به زمونږ تخنیکی همکار وکولای شي چې د موږ د دغو دوو موضوعاتو چې یادونه مو وکړه په دې اړه زمونږ خبریالان پر لیکه کړي. په کونړ کې په نږدې 350 سیلاب ځپلو کورنیو خوراکي مواد وویشل شول. په خوراکي موادو کې لوبیا، غوړي، بوره، وریجې او چای شامل دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه تفصیل اوروي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی د مرستو د ویش په ساحه کې ازادي رادیو ته وویل د چنګاخ په میش کې سیلابونو د کونړ په مرکز او یو شمیر نورو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي وو او دغه سیلاب ځپلو کورنیو مرستو ته اړینه اړتیا درلوده.
کله چې د سرطان په میش کې باران نه وشو، سیلابونه رامنځته شو، زمونږ تقریبا 322 فامیله د قانان خساره من شوی وو. نو په دغه اساس باندې اوس پیلن د پاره تاسو ګورئ چې د دوی سره د حوادثو د ریاست د لارې نه او د حوادثو د استقرار د کمیټې د لارې نه د دې سره یو اندازه کومکونه صورت نیسي چې په هغه کې وریجې دي، لوبیا دي، غوړي دي، بوره ده، چای دي، دا پکې شامل دي.
مرستیال والی وای ولایت تل د سیلابونو او نورو طبي پیښو سره زیات مخ کیږي او خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوري چې زیاتو مرستو او همکاري او تاړتیا لري. نو لازمه ده چې مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنې د دغو خلکو ستونزو ته په پام کونړ ته خپل توجه راواړوي.
نور هم کومکونه راشي ترڅو زمونږ خسارمن پاملونه دهقانان د نور کومکونه هم برهمن شي.
دوه تنه چې د مرستو شو موادو بوجۍ مخې ته ایښي وای دوی ته په تیرو بارانونو او سیلابونو کې ګڼ زیانونه رسیدلي، کورونه ړنګ شوي او کښتونه له منځه تللي چې باید ورسره مرستې وشي.
ما سره وریجې، غوړي، چینی، لوبیا، دا کومک ما سره مرسته وشوه. د والي صاحب دخوانه زمونږ ځمکه سیلابه تخریب کړې وه او دا موږ سره یو کومک وکړه. موږ ډېره منله دغه نه چې موږ سره دغو نه همکاري وکړله، دغو نه کومک یې راسره وکړه. زمونږ ځمکې ورانې شوي دي او په موږ تکلیف سخته تېره شوې ده.
زمانو شاهزاده نابینا دی، د مرکز اسد آباد دم کلی اوسیدونکی یم. ګرانه دا خو چیز مرسته ده، خو بیا موږ په ډېر هغو باندې ځان ته منظرو ده چې د کونړ ولایت خلک ډېر بېوزله او غریب خلک دي. نو د دولت څخه منندوی یو چې په دغه شان حالاتو کې د خپل ولس سره او د خپلو قومونو سره دې کومک کوي.
کونړ کې په روان او تیر کال کې زلزلو په لسګونو کسان وژلي او ټپین کړي او په سلګونو کورونه ویجاړ کړي او همداراز سیلابونو هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې د کابل سټوډیو سره او همداراز له کابل سره زموږ ټلیفوني اړیکو باندې تخنیکی کار کوي چې بیرته یو ځل بیا زموږ اړیکه له کابل سره د هغو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره ټینګه شي چې مخکې مو هڅه وکړه خو د تخنیکی ستونزې له کابله ونه توانیدو چې دا اړیکه ټینګه کړو. پر سرات ورځو د کوټې نننۍ چاودنې ته. په کوټه کې نن په یوه انتحاري حمله کې د راپورونو له مخې له 15 زیات کسان ووژل شول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
خو بقاعده پلانینګ کوي چې ورغه ووله دا غره وکلام بر کوټه سي مودل ترالو فلال انور پر جنازه باندې ودرېدل شي. بر جنازه ته ودرېدل هغه لاش خلاص را کی چې مزه باندې راوتل یو دما کوس من نه داخو ګس مور میراث کول غره سينيره ته ته دوستانه رمر کو 50 زيات په ته زيات وکلام وکلام چې تر څو شي
زسنګ په دروازه رااله ما دلته بلاست وسو. ما سيو کوي ډېر بد حالو، خلک ډېر زخميان وي، ډېر کې جولټيان وي، ډېډ باډيان وي. نو موږ اول دا زخميان راپورټ کړل، ایمرجنسي وارډ لم شفټ کړل او وا مستوله سي ام اچ لم شفټ کړل.
زمان محمد دین زلالم دلی دل سیمخ لاست ولارو نو مژه دا کوم مختلف بلا صاحب بلا چستی مرتبان تراو اترو نو چې مرته وګړ وکلان کور سره د ماکا وسره د ماکا زما په ځانې پیډه
څومره وکلان واسطه
یار دې اکثریتو شنه وکلان وګړ
دې کې په پانی څخه مشران استاد دی
وګړ هغه هغه بازم ځانې په منډه وخت ولارو چې ورته ولارو مزه
د کوټه یو شمیر اوسیدونکو چې د ازادي رادیو له خبريال سره په دې ښار کې په یو روختون کې د نننې ځانوژونکو حمله په اړه خپل د سترګو لیدلای حال بیانوي. یوې انتحاري حمله په دې روختون کې تر اوسه پورې د راپورونو لمخه 15 کسان وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې د یو شمیر ټپیانو صحي حالت هم د اندېښنې وړ دی او دا ویره شته چې ښایي د مړو شمېره تر دې هم زیاته شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار باغوانان او د لمدې میوې کاروباریان وایي د تیرو کلونو په پرتله سکل د انګورو حاصلات په سلو کې ډېر زیات شوی دي. که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه لا نه دي پخه شوي، خو بهر ته یې د صادراتو لړۍ پیل شوي او هر ورځ شاوخوا 1.5 موټر انګور پاکستان ته استول کیږي. محمد صادق رښتینی په دې اړه خپل راپور کې د کندهار له باغ لرونکو او د انګورو له سوداګرو سره خبرې کړې دي.
د کندهار د سوداګری خونې مشر اجي نصر الله ظهیر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات ښه دي او طبیعي مرضونه یې نه دي کړي. د ظهیر په وینا که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه نه دي پاخه سوي، خو د دوی د محاسبې په اساس سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او هر ورځ شاوخوا 10 موټر انګور پاکستان ته صادریږي.
موږ چې د باغوالو څخه اورو د انګور خو پروش سږ کال هم سیوه او سش کالم سوی دی، خو سش کال دا خدای احسان دی چې هغه مرض پروش سش کال درلو دی سر هغه مرض نلری، نو تقریبا د 10% په شاوخوا کې بز مرساجرات اضافتو بوکی.
د سوداګری د خونه مسلین بای چې دوی تامل لري د کال تر پای لکندهار د شاوخوا $10 میلیون په ارزش لڅلوی زره ټنه ډیر انګور بهرنیو هیوادونو ته صادر سي. جړی او پنجوایی د کندهار هغه دوی ولسوالی دی چې د انګورو ډیر باغونه پکښسته. د دغه ولسوالۍ باغدورن کې هم وایي چې سږ کال د انګورو حاصلات تر بل هر کال ډیر دي او غوښتنه یې دا ده چې ښه بازار ورته وموندل سي.
سږ کال خو ماشاءالله نام خدای داسې انګورې کړي دي چې زما خپله په دې 12 کاله بیا 16 کاله نه پیاد کېږي. دغه سې انګور کله سږ کال چې زموږ په باغ وکیسته.
زما نوم باچا دی. انګور خو ډېر سوي دي پاکستان کې، انګور ډېر سوي دي. مونږ داسې دي چې په فروش په پاکستان کې نه رسیږي، چې په فروش ورسیږي د افغانستان میوه خو ډېره ښه ده.
د اوس لپاره د کندهار انګور او نور میوه یوازې د پاکستان له لارې صادریږي. د لندې میوه یو سوداګر اجي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیله دا ده چې د چابهار بندر له لارې هم د انګورو او نور میوه صادرات پیل سي. د عبدالکریم په وینا د کندهار انګور او میوه له آسیا پرته په اروپا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ښه بازار لري، خو دوی تر هغه ځایه د ورسولو لار او اسانتیاوې نه لري، نو ځکه یې ټوله تکیه پر پاکستان ده.
انګور خو ډېر سوي چې انګور پروش ګرسره نه لري. مقصد لاورته ویسو کاری پات چې ویسې دغه نه لري او بل داس مش کار په دغه خراب دی. زموږ حکومت مش سره هیڅ دغه نه کوي. مقصد هغه پر څه برابر باندې دا ایله کریټونه چې روان دي دا مش ته ډیر تاوان کوي. د تاجر په باره کې دا ډیر تاوان دي. دا ایله کریټونه نه چې تاسو غرد مش تاسو وینئ پر سړک باندې روان دي. دا زموږ عمومي یعنی د کندهار په مارکیټ کې من په 20 روپۍ دي پر پی بالا نه دي.
د لندې میوې پر سوداګرو یو انتقاد دا دی چې دوی د میوې د پروسس په برخه کې مسلکي نه دي، چې دا کار په نړیوالو بازارونو کې د کندهار د لندې میوې علاقمندان کم کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماخام تر 9 ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په 9 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام له 9 د سهار تر 9 د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 9 د مخام تر 9 ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د تخنیکی ستونزې لکبله ونتوانی دوی چې هغه راپورونه او باسونه چې په دې خبرونه کې مولتا سره ژمنه کړې و هغه تاسو ته وړاندې کړو. خیر دی، د ازادي راډیو د خبری ساعت په خبرونه کې چې په څلورو بجو پیلېږي، دا به هم زه احمد تکل تاسو سره واوسیږم او هغه موضوعات چې په روانه خبرونه کې مو هڅه وکړه چې د هغو په اړه بحث وکړو هغه به تاسو ته وړاندې کړم. خو دا شیبه دوه بجې او دیرش دقیقې دي. ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تشتول سوي دي. د هرات ولایت د ملي امنیت ځواکونو د هرات ولایتي شورا یو غړی په انسان تښتونه کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزې کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولې دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 9 تنه د وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 15 اویا سخت دریځي وژل شوي دي. په کوټه ښار کې د یو روغتون په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د استرالیا چارواکو یو شی اړخی سخت دریځي په تروریزم تورن کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د تروریزم پر ضد قوانین په داسې قضیه کې عملي کیږي. په هندوستان کې د قزاقستان په خوانی کونسل په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس درلودلو محکوم شوی دی. د جاپان پاچا اکی هیتو په یو کمسار ویډیو کې خپل وطنوالو ته په وینا کې ویلي چې اندېښمن دی خپل عمر ته په کتو سره به خپل دندې په ښه توګه نسي ترسره کولای. او د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د ډاپینګ د اندېښنو له کبله په برازیل کې له راتلونکو هر ډول مسابقو د روسیې ټول ټیم منع کړل شوی دی.
زمون کاکل ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو په څوشيبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو راپور چې په دې خبرونه کې مو هڅه وکړه خو په خبرولو یې بریالي نشو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د بروکسل د غونډې لپاره د تیاریو په حال کې دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د کابینې د نننې غونډې په اړه چې په همدې موضوع بحث پی وشو، رحمت الله افغان د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب. د کابینې په نننې غونډه کې د بروکسل د غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې شوې دي. لطفا راته ووایئ چې په دې کې مهمې خبرې څه وي او هغه تیاری چې چارواکو یې په اړه خبرې وکړي کومې وي.
بلې، تکاس صاحب، لکه چې تاسو ویل د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د محمود رسام د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې نه مخکې خبرې کوي، څرګندونې کوي. په دغه څرګندونې کې عبدالله عبدالله وویل چې د بروکسل کانفرنس لپاره افغان حکومت کې بشپړ سمتوالی روان ده. په دې برخه کې دوی له هغه ځمنې چې د بریکسل کانفرنس په مخکې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او خپل ولس سره کړې دي، هغو ته بشپړ ژمن ده. او په دې برخه کې بس راوین لري او پرمختګونه شوي دي. دوی وایي چې د قانون حاکمیت همدارنګه له فساد سره څنګه مبارزه د دولتي حاکمیت تخلیه سیاستونه لوړولی د کار پیدا کول د ښځو حقونو همدارنګه د بشر د حقونو ساتنې هغه مسلې دي چې د بریکسل غونډې نه وړاندې افغان حکومت یې کړی دی. دوی څه مهمه خبره چې هغه ورته زیاته شوې ده او پرمختګ هم هغه راغلی د هغه انتخاباتي نظام مسله ده. دوی وایي چې د افغانستان په اساسي قانون د سر تطبیق کې نسیم چې کوم مسله جمهوري ریاست کوم واک صلاحیتونه ورکړي د ښه پرمختګ ده. په دې برخه کې هرکلی وکړي چې په دې سره به وکولی شي موږ هغه زمونږ چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړی دي پرمختګونه به ویسي. عبدالله داسې وویل چې حکومت په نورو برخو کې هم خپل هدف ته نږدې شوی. د هغه هدف چې بریکسل کانفرنس اعلان دی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړی دی. دوی وویل چې په دې رسیه کې افغان کډوال بېرته هېواد ته رسمېدو لړۍ هم
تصویر دی. ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان او چې له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د خبرو اترو په اړه جزئیات اورول په نننۍ غونډه کې د کابینې په نننۍ غونډه کې د بروکسل د غونډې لپاره پر تیاری خبرې شوې دي. تو د خبرونه راپورونه قدر منوریدونکو د د خبرونه پورسته برخه کې یو تاسو رابولم چې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ اونیس پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین د نتیجې ته ورسید چې له هغو کسانو نه ولسوالۍ ته شکایت وکړي کوم چې د میرمنې نفسې ته مزاحمت کوي او د معلمۍ مخنیوی کوي. اوس راځي واورو چې د سواد زده کړې په ټولګي کې کلیوالي ښځې پر څه باندې خبرې کوي.
څنګه مو خوښه ده چې نرم امتحان واخلو؟
وی نه نه زر لخت زه خو به ناکامه شم، هیڅ می درس نه دی ویلی.
وی ګل پری امتحان نه څه لري؟ کوم درسونه مو چې لوستي د مېغه امتحان اخلي.
وی رښتیا زر لخت ښه شو چې یاد می شو، پرون خو تایداد په فیسبوک کې د جمیل عکس راته وښودو.
څه دا فیسبوک دی بیا څه شی دی ګل پری؟
اجرې ترورې فیسبوک نه فیسبوک، زه هم په دې شیانو دومره نه پوهېږم خو خلک یې ډېر مصروف کړي.
عائشه لورې راکه موبایل ماته. هله لور جانې، اها دا د لوبو شیان دي واخله. هله آفرین. اها ښه، تا په فیسبوک کې د جمیل عکس ولیده؟
هو خدای دې چې عکس ولیده، ډېر ورته خفه شو. بیا ورغه جمیل ته چې ورته ووایي.
ولې د عکس په لیدو ولې خفه شو؟ شفیقې جانې، نه پوهېږم کوم ظالم به دا کار کړی وي. د جمیل او سعید عکس فیسبوک کې اچولی، بیا ورته لیکلی چې دا کسان د مخدره موادو قاچاقبران دي.
وی مخې دې تور شي، ولې دا به چا داسې کار کړی وي؟ زما زوی پرته له دې چې چا ته خیر ورسوي بد یې چا ته نه دي رسېدلي.
توبه خدایه توبه، څومره بیکاره خلک دي، ناقه ناقه خلکو پسې تور لګوي. ټول کلی جمیل په تمام معنا پیژني چې داسې بېرحمه انسان نه دی، خو خپله جمیل ډېر خپه دی.
خدای دې انصاف ورکړي دې کس ته، دومره نه پوهېږي چې لمر خو په دوه ګوتو نه پټېږي، آخر به دا دروغ رسوا شي.
پوهېږي، جمیل دواړه پښې په یوه موزه کړي چې دا کسان به حتمن پیدا کوم.
زه د دروغجن مخ تور وي، آخر به رسوا شي، اندېښنه مه کوئ.
زه جمیل ته خپه یم، هغه ډېر تشویش کوي.
لورې، نه مو اوږه خوړلې او نه مو خوله بوی کوي، ډېر ژر به خدای وشرموي.
ښه نو نن بل امتحان نه تیر شو، اوس مو کتابونه راواخلئ چې نوی درس ووایو.
وی خدای دې خیر درکړي زرلښتې، سبا به امتحان درکو.
زرت بدمشه جميله، ا دې ورځو کې ډېر مشهور شوی، او بیخي مزکه تا نه ګوري.
خدای دې مشهور نه مشهور.
اخو اماغه
دا تاسو په څه شي خبرې کوي؟ زه په کوم شي مشهور شوم چې زه خپل خبر نه یم؟
او جميل جانا، هر ټول کلی در باندې خبر شوی، خو ځان داسې خوي لکه چې ته فیسبوک نه لري.
لرمې، خو زما شهرت فیسبوک پورې څاړه لري.
حیران دی کړم جمیله، ته څنګه نه خبر؟ عکسونه دې په فیسبوک کې کڑکۍ په کڑکۍ ګرځي او ته خبر نه؟
زما عکسونه په فیسبوک کې چا چولی؟
پجارو اچولی، پجارو.
پجارو؟ زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسو څه وایي، تاسو لکه چې اوزګاره پاتې.
جمیل جانا، د پجارو په نوم چا فیسبوک جوړ کړی؟ هغه په کلي کې د ټولو لوکانو سره په فیسبوک کې ملګری شوی دی. خای تا ته هم ریکویست در لیږلی وي.
هو کیدای شي، خو زما پام ورته نه دی شوی، او زه چې څوک ونه پیژنم ځان سره فیسبوک کې نه ملګری کوم. ښه نو زما عکس یې ولې اچولی؟
زړه دې بدمشه، یوازې ستا عکس نه دی، سعید هم درسره دی.
بیا کاشکې مو یوازې عکس وای، داسې شیان یې ورته لیکلي چې صد به مو د سره لاړ شي.
تاسې دوه ځلې وانه یې کړم، سمه خبره وکړئ، زما عکس ته یې څه لیکلي دي؟
جمیل جانا دا کس چار چوک دے من خو نه پیژنو فیس بک دے پجارو پنم دے
پجارو عجیب نوم دے
او ستاو دے صحیح دا سنے ما چولی بیا ورته لیکلی دی چې دا کسان د نشایي موادو قاچاقبران دي.
څه
بدمشه اورېدل او لیدل ډېر فرق کوي. واخله په خپلو سترګو یې وګوره.
توبه خدایه، دا څه ډول خلک دي؟ ولې داسې کار کړی؟ موږ چا ته څه زیان رسولی؟
موږ هم حیرانه شو، ځکه راغلو چې خبر دي کو جمیله.
خیر اوسې چې راته ومې وویل. ہے ہے دی فیس بک نہ خلق چھ جوڑ کڑی دی
بدمش جمیلہ، یعنی چھ تقا چھ اخبار نہیں ہا؟
توبہ خدا دادا، تو پزان پوی گچ چوائے؟
نہ نہ اس خوز پوی گم چھ نہیں، اس میں پختہ نہ وکڑا
تا سو فکر کوی چھ زبا داس بد انسان وسم تا روس مزن ایم پیجن دلے
خدا دادا، یعنی تم پ جمیل شک من شوی
یار چوائم نو انسان پیجن دلم گران کار دی ما خو
خدای دادا آسی هم زی دیر خپایم تا می پا دی خبرو نورم خپا کوی تا و داری چی دی سری شخصی معلومات پا فیسبوک کی پیدا کم چی پا اصل کی دی چوک دی
ار چوک چی دی دام دی کلی دی زکا اکسیم در تا دخپلو پا توی پا خواکی خیست دی زی هم در سر لاتو
اخ چی او ظلمی گوتو تراشی دا سی نپریکدم دا کار قانونی جزام لری
نایما زویا دا څومره جنجالی کار دی زه خو نور له پخو وغورځېدم
نه کاکا ته ستړی شوی زه قدر ته جنجالی ښکاري
او نه یم جانه د ولسوالۍ پورې راتګ ډېر ستړی کړم
خبره چې ولسوالۍ ته ورسېده انشاءالله چې نوره ستونزه به حل وي نور نه اندېښنه مه کوه اجازه ده صاحب
راځئ
مدیر صاحب دا عریضه ده
رای که تاسو هلته کښېنئ
ښه مدیر صاحب
د نفیسې
غوثالدین کاکا بېغمه شه هغه د مدیر صاحب بېغمه خوري
او نهیم جانه اوس څه خیره کار
نفیسه څوک ده او اوس چیرې ده
صاحب نفیسه زما مېرمنه ده اوس نه ده راغلې
ښه ستا مېرمن هغه کسان پېژني چې ځوروي
نه نه صاحب نه یې پېژني
دا هم ورته نه ده معلومه چې د ستاسو د کلي دی او که د بل کلي
نه نه صاحب کاکا غوثالدین له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه و او مېرمنه یې دومره څوک نه پېژني
ښه هغه کسان چې ستا مېرمنه ځوروي او کار ته یې نه پرېږدي د قانون په خلاف کار کوي د قانون له نظره هغوی ته جزا ورکول کېږي
خیر وسې مدیر صاحب یو کار وکړه چې دا خلک زموږ د کار خنډ ونه ګرځي باور وکړئ صاحب چې موږ له هېڅ چا سره کومه دښمني نه لرو
تاسو دښمني نه لرئ خو هغوی بېکاره خلک دي او د ښځو د کار کولو دښمنان دي هر څوک چې وي خپله جزا به وویني
مدیر صاحب زه خو نه پوهېږم چې هغوی ولې داسې کار کوي د غوثالدین کاکا ښځه معلمه ده او د معلمې ګټه یې د کلي ټولو نجونو ته رسیږي
موږ یې غم اخرو تاسو اندېښنه مه کوئ
ښه مدیر صاحب نو موږ اوس څه وکړو
تاسو هېڅ هم مه کوئ فقط سبا د نفیسه خور پرېږدئ چې لکه پخوا مکتب ته لاړه شي
صاحب دا څو ورځې کېږي چې زه مې مېرمنه نه پرېږدم چې مکتب ته لاړه شي
کاکا جانه که د مېرمنه مکتب ته لاړه نه شي نو موږ به څنګه هغه کسان ونیسو هغه باید لاړه شي چې موږ پوه شو چې څوک مزاحمت ورته کوي بیا به زموږ پولیس هغه کسان ونیسي
ایوبا ته مې دا موبایل وګوره چې جوړیږي که نه کله کله ګل کېږي
ته یې راکه وبه یې ګورم غورځېدلی خو به نه یي دسکه
هغه تېره ورځ چورتي روان وم پام مې نه ورانه وغورځېده
ولې خیرت خو به وي جمیله
څه وایم ایوبا وروره کوم ظالم په فیسبوک کې زما او د سعید عکسونه اچولي او خلکو ته یې د مخدره موادو قاچاقبران ورپېژندلي وو
څه د مخدره موادو قاچاقبران اغم جمیل او سعید
مخانده ایبا زه ډیر په غوسه کړی یم نه پوهېږم چې څنګه یې پیدا کړم
جمیله دا به څوک یا ولې به یې داسې کار کړی
نه پوهېږم چې دا سړی به څوک وي ما سره څه دښمني لري او څه رانه غواړي
اکاونټ یې د چا په نامه دی
ایبا دا سړی چې هر څوک دی ښه هوښیار ښکاري اکاؤنٹ په خپل نوم نه دی.
نو د چا په نوم دی؟ یو خو بلری.
هو نوم خو لري، یو عجیبه شانتی نوم لري چې حیران ورته پاتې شي.
هغه کسان چې دا کارونه کوي کوشش کوي چې څوک پی پوه نسی، خو دا کار یې ډیر غلط دی.
ایبا موبایل مې جوړیږي او کنه؟
اوه ولې نه جوړیږي، اوس یې درته جوړوم. خو ودې نه ویل چې د دې سړي اکاؤنټ نوم څه دی؟
پجرو نومیږي. پجرو؟
څه پجرو؟ د موټر نوم دی نه خیم، د فیسبوک نوم وایا.
زه چیرې موټر لرم ایبا، دا اکاؤنټ نوم یې پجرو دی.
پجرو یاره، دا د پجرو نوم راته ډېر آشنا غوندې ښکاري.
هر څوک چې وي خپله جزا به وویني، دا کار د قانون په خلاف دی.
او غیر قانوني کار خو دی، که ته شکایت وکې هر څوک چې وي په بلا به واوړي. خو
څه لکه چې ته پې خبرې که څنګه؟
جمیله، دا د پجرو نوم ماته ډېر آشنا ښکاري، د چا له خولې مې همدې وختو کې اورېدلی.
خامخا به دې اورېدلی وي، کېدای شي موبایل به یې تا ته راوړی وي.
نه نه، زه فکر کوم چې دا سړی پېژنم، کېدای شي په یاد مې شي.
ایبا ته لږ فکر وکړه چې څوک دی، زه به هم ورسره قانوني چلند وکړم.
هغه ورځ مې د رسنیو قانون لوسته، په 1540 ماده کې لیکلي وو چې د هغو موضوعاتو تولید او خپرول چې د چا حیثیت او اعتبار ته صدمه رسوي منع دي، او لاملونو ته یې جزا ورکول کیږي.
او معلومداره ده چې په دې کار زما شخصیت ته هم صدمه رسولې ده. خو ته اوس دا زما موبایل را جوړ کړه چې زه مې دا فیسبوک یو ځل وګورم.
فیسبوک دی ویلې را یاد سو، هغه ورځ ناصر او نور محمد راغلي وو چې فیسبوک ورته جوړ کړم.
ها ها، بیا دې څه وکړه؟
او بیخي را یاد سو، خپل بایسیکل ته پجرو وویل. هماغه وخت دا خبره ماته جالبه وه.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په نظر له دې وروسته چې هغه مزایمین چې د نفسې د معلمۍ مخالف وو د مسؤلینو لخوا ونیول شي، قانون به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوز خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څنګه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي، په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. د غور امنیتي چارواکو ویلي هغه پلارینې ولې چې خپل شپږ کلنه لور یې د یوې اوزې یوې بوجۍ وریژو او یوه اندازه چای او خوږو په بدل کې یوه سپینګیرې ته په نکاح ورکړې ده. د عبدالکریم په نوم سپینګیرې چې شپږ کلنه نجلۍ یې ځان ته نکاح کړې، د غور د دشت کار ولسوالۍ په یوه جومات کې امام دی او هغه هم د پولیسو په توقیف کې دی. د غور د امنیې قومندانې د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلي ازادي رادیو ته ویلي د دې قضیې دوسیه بشپړه او څارنوالۍ ته استول شوې ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تښتول شوې ده. 15 کلنه زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده، په افغانستان کې د ډله ییز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده. زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده. زلفیه هغه جلۍ چې
په وینا یې د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي، خو نامزاد او څو تنه تښتونکو یې ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. دی ویلي کله چې له نامزاد سره له واده کولو انکار وکړ، نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله، مور او پلار یې ووهل. زلفیا د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي. په تخار ولایت کې یوه سړي خپله میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنې حمل یې ځایی شوی دی. دغه 24 کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بستري ده او میړه یې تښتیدلی دی. دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوشه شوه، خو کله چې بیرته په هوش راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې وینې پرتې دي او ماشوم یې ځایی شوی دی. ډاکترانو ویلي نوموړې میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ضایع شوی دی. د تخار امنیه قمندان نور محمد حکیمی ویلي پولیس د دغې ښځې تښتېدلی میړه په لټه کې دی. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري، سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې، موږ ته خو د غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزیس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي. په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي، نو حمل یې سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غم یې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی یې وکړي، زه دې ورسره اخیستی چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه. دغسې چې ماشومان څو هلکانو چې سخت شول، توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لورې، پیغله لورې، یو داسې یو زاړه سړي ته ورکه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوده ولای دی. د دې خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، د دې اوس یې ژوند برباد دی. اولادونه یې ستر کړل، رات دا رات څو نقصانونه یې ویشلي وو. د دو مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې یو نږدې روغتون ته بوځي، یو دوی پوښتنه وشي چې دا ولې کړی. دا یو غټ انتقام یې د مور له وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنیو ګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي، او که کومه ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکاری.
ډیر کسان دي د ښځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي، چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي، مګر په دې عادي مریض دې ته شاید وایي چې ته مکاري کوې، ته دلالي کوې، هیڅ توجه نه ورته کوي. خو ډیری کسان په دو دي چې د ښځه ګناهګاره ده، هر مرض ور څه چې دی دی دا چې د پلار د کوره راغلې مریضه ده، موږ نه ده مریضه کړې، باید دې ته توجه وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني مورقه وه، درې ماشومان سر په سر ضایع شول، دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري.
اول سر مې چې دا تکلیف لره، هغه سسته پسته وم، سر به روان مې چې تایده غوندې کار مې نسو کولی، نور به مې سچي وخوړو، زړه به مې پرې راځېږېده، ماشوم به مې څه په نس، نوره به مې داسې هغه وم، بیا به ماشوم به مې ولیده شته.
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي. وایي خاوند به یې تل وهله او ورته ویل به یې چې ته مرضي یې، ماشومان دې نه پاتې کیږي، زه بل واده کوم، او ډاکټر ته هم نبی ولا.
درې دانې ماشومان مې سر په سر ځای سو، سم ماشومان مې ځای کېدل، ډاکټر ته به نه ویل، جنگ به کوي نو به بچان څنګه نه پاتې کیږي، دا نور خو بچان دي، تا سره واده سي تا سي خاون به کله کله واهل مم سي زما شوم غواړ مهدي خو ما ګنا نه ما ته ویل ستوم راځي ای بي ماشومان دي ځای کیږي، ویل سم بل خزا کو تا بچان نه پاتې کیږي. بیا م پلار ګنی بوت نو ډاکټر بیا دوا راته وکړله، بیا ډاکټر یې د سیوینې مکروب لري، اوس مې دو بچان.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره فریده مرخیل وای حیواني مورقه ل حیواناتو انسان ته لیکدول کیږي. دا چې دا میکروب څه نخې نخانی لري ډاکټر فریده زیاتوي.
حیواني مورقه منګه بروسلوس هم ورته وایو هغه امراض دي چې دا ل حیواناتو نه په وجود راځي، څه د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې مستې او داشنه څه استفاده کول دي په وجود. دا انتونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي او ساري امراض هم کېدای شي ووسی. مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزي یا مجموع کې شون خزي ډیر د کار سر سره کار لري، غوډي، کسلوي، بهالوي، اکثرا تبه کوي، د اډوکو درد، د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي. ډیر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي. دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي لوي خو ماشومان ځای کیږي، لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي، لبل خو دوی ډیر ضعیف ناتوان وي، همیشه کورنۍ سره شخړه کی وی چې ولې خزه بده زمره ضعیف او ناتوانه وي.
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي.
په دې حالت کې هغه مایندې اول که حمل اخلي مخکې لس شروع کړي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا. که بیا هم دا مشکلات درلود نشو که ډاکټر نه و په ساحه کې مشکلات زیات و نشو رسېدی ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته وجود راځي هغه سخت کېدی دي. اکثرا خون زیګان دي ته پیدا کیږي سخت کوي دا ښځې ډېرې ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب د تبې کیږي دوی ته. په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا. په دویمه مرحله کې که دا حالت دوی ته پیدا شو هر څه زیاتر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکړه تر اوسه دوا واخلي. دوا هم د دوی ژوند ژغوري هم د دوی د ماشومانو ژغوري.
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وایي دا لمړی نه پوهېده چې دا ستونزه لري، ډیره کمزوري شوی و. بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه. اوسې صحت څنګه څه ښه دی؟ درې ځله مې نقصان وکړ، ډیره ضعیفه شوی وم. زه نه پوهېدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی. ډیره به بې حاله وم، اشتها مې نه وه. بیا ډاکټر ته لاړم، دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو. اوس بیا حمل لرم. دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم. اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی. لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی. په اکثر مواردو کې کورنۍ یو خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دې روغه او جوړه وي، د دوی خدمت دې کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضی یې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیرې بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډېره مرسته وکړي.
حقوق کې اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو ښځې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند یې باید ډېر مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګه دی وی داسې کورنۍ کیسه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو خو خاوند یې له میرمنې سره ډیر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بیوله چې بل اخره مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزیته حق څوک په ټیټه او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټه او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامت تبی نو دا ظلم او زیاته دی چې لمیرمن سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې لخبلې خزي سره ښه چلند کوي. زه هم داسې و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور وشت ماشومان سخت شوي دي خو خاوند یې تل لمیرمن سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شو چې د میرمنې په وینه کې میکروب وو. وروسته له ډیرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
په جامعه
د درنو اوریدونکو هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سپټونه کوي مور ډیر نه توانه کیږي، د وجود مقاومت ښکته راځي، دوامدار خوندزګانی ورته پیدا کیږي او د دوامدار سپټونو لامل کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولای شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغ کورنۍ ولري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.